دوستان هو بخنه واړو چې دا خپل سندره بشپړه نشو خبرولې ځکه چې 2 بجې شوې او بل خبرونه پیلو. په دې خبرونه کې د افغانستان په اړه د لندن د نننی کانفرنس ژوندې حال درکو نو ریپورټونه هم لرو، خو لومړی به خبرونه واورو. وای سمیم د افغانستان اړوند خبرونه دروړي.
سلام، په سر کې د خبرونو سرټکی ټاکل شوی د افغانستان په اړه د لندن کانفرنس په څو شیبو کې پیل شي. ولسمشر اشرف غنی د بریتانیا د کورنۍ چارو وزیر سره په کتنه کې د دوړخیزو همکاریو د پراختیا، د نشې توکو او پلان شوو جرمونو پر ضد مبارزې او ځینې نور موضوعاتو په حق له خبرې کړي. او د کورنۍ چارو په خاني وزیر ټینګار وکړ چې د امنیتي ځواکونو په لیکو کې ځینې داسې کسان شته چې له وسلوالو مخالفانو سره همکاري کوي. د خبرونو تفصیل ټاکل شوی د افغانستان په اړه د لندن کانفرنس په څو شیبو کې پیل شي. په دې کانفرنس کې چې ولسمشر اشرف غنی او اجرایی رئیس عبدالله عبدالله هم ګډون کوي، نړیوال ټولنه له افغانستان سره خپلې پخوانۍ ژمنې بیا تازه کوي. د بریتانیا صدر اعظم ډیوډ کامرون او د پاکستان صدر اعظم نواز شریف هم په دې کانفرنس کې ګډون کوي او له افغانستان سره د اړیکو په اړه به خبرې وکړي. په دې اړه تفصیل زموږ په خبرونو کې اوري. ولسمشر اشرف غنی د بریتانیا د کورنۍ چارو له وزیر سره په کتنه کې د دوړخیزو همکاریو د پراختیا، د نشئی توکو او پلان شوو جرمونو پر ضد مبارزې او ځینو نورو موضوعاتو په حق له خبرې وکړي. ولسمشر غنی د لندن کانفرنس په درشل کې د بریتانیا د کورنۍ چارو له وزیر تریسا مین وغوښتل چې بریتانیا باید د افغان پولیسو د روزنې په برخه کې خپل مرستو ته دوام ورکړي. د جمهوری ریاست خبرپاڼه وایي چې په دې کتنه کې دواړو لورو په بریتانیا کې د میشتو افغان کډوالو د ستونزو په ځانګړي ډول د ماشومانو او تنکیو ځوانانو د ستونزو په باب هم خبرې وکړي. د کورنۍ چارو په خاني وزیر ټینګار وکړ چې د امنیتي ځواکونو په لیکو کې ځینې داسې کسان شته چې له وسلوالو مخالفانو سره همکاري کوي. محمد عمر داوودزی چې نن یې د کورنۍ چارو وزارت له منصوبینو سره د مخېخې په غونډه کې خبرې کولې وویل چې دا ډول امنیتي ځواکونو حکومت ته درستونی ماران دي.
واقعا مو یک چالش بزرگ است، مو کې مو شما میګم مارهای
دی وی په واقعیت کې دا ویلو یا ستونزې ده. همغه چې موږ او تاسو ورته د لستونی مار وایو، متاسفانه تر اوسه موږ نه یو توان دي چې دا رادیابی کړو او کاهیان هم رادیابی شوی هم وي. هغه تر محاکمه لاندې دي، نیول شوی دي، نمونه نه وایم. لدې مخکې د ولسمشر لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم هم ویلي وو چې د نظام له دننه څخه د وسلوالو مخالفانو سره همکاري کوي څو د دوی په مرسته په هیواد کې په ناامنیو لاس پورې کړي. او د کندوز په قلعهزال ولسوالۍ کې د طالبانو لخوا په کمین کې د نظر محمد په نامه د محلي پولیسو یو قمندان وژل شوی دی. د قلعهزال ولسوالۍ امنیه قمندان عبدالمنان یعقوبی ازادي راډیو ته ویل چې دا پیښه نن سهار د یادې ولسوالۍ په جنگ آروق سیمه کې شوې ده او له کمین وروسته په نښه ده کې درې وسلوال طالبان هم ټپیان شوي دي. له بلې خوا د وسلوالو طالبانو بیان ذبیح الله مجاهد ادعا کړې چې په کندوز کې د دوی په یوه کمین کې دربکیانو یو قمندان او د ده یو ساتونکی وژل شوي دي. بهرنی خبرونه به اسمت ساروان در باوروي.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي د چین د ولسمشر شي جینګ پینګ د قدرت زیاتوالی د توجه وړ دی، خو اندېښنې هم راپورته کړې دي. اوباما چې پرونی په واشنگتن کې د امریکا د سوداګری چارو د مشرانو یوې غونډې ته خبرې کولې وویل شي جینګ پینګ شایي د چین د پخواني ولسمشر دینګ شاوپینګ له وخت راهیسې د چین تر بل هر ولسمشر ډېر ژر خپل قدرت غښتلی کړی وي. شاوپینګ د 1980 او 1992 کلونو ترمنځ واکمن و. اوباما وویل د شي جینګ پینګ د قدرت زیاتوالی منفي اړخ هم لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری او د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف به نن سره وګوري او تمه ده چې خبرې به د اوکراین پر بحران متمرکز وي. کیریا او لاوروف به د سویس په باسل ښار کې د هغې غونډې په څنګ کې سره وګوري چې د اروپا د امنیت او همکارۍ د سازمان جکپوري ډیپلوماتان پکې ګډون کوي. د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان ته دنده سپارل شوې چې د اوکراین په ختیځ کې د اوکراین د حکومت او روس پلوه بلتون پالو ترمنځ پر هغه اوربند څارنه وکړي چې د سپتمبر په 15 د بیلاروس په مرکز مینسک کې جوړه شوې ده. له دغه اوربند څخه په تیره بیا د یاغیانو تر کنټرول لاندې د دونیسک ښار د هوایي ډګر شاوخوا پرلپسې سرغړونې شوې دي. د هوایي ډګر په سیمه کې نوی اوربند د دسمبر په دوهمه یوه ورځ وروسته له هغې چې د اوکراین او روسیې پوځي چارواکو خبرې وکړې ټینګ شو. یو امریکایي جنرال وایي چې د اسلامي دولت د ډلې وسلوالو د لیبیا په ختیځ کې د روزنې کمپونه جوړ کړي او متحده ایالات یې څاري. جنرال ډیوید رودریګوز چې د افریقا لپاره د امریکا د قمندانۍ مشر دی پرون په پینټاګون کې خبریالانو ته وویل شایي په سلګونو وسلوال به په دغو کمپونو کې روزل کیږي خو په دې اړه دقیق جزئیات نشته. رودریګوز دا یو تازه پرمختګ وباله چې د په وینا د پراخی او منظمې هڅې په حد کې نه دی. هغه ونه ویل چې څو کمپونه فعال دي خو زیات یې کړه چې په اوس وخت کې امریکا پر دغو کمپونو د حمله اراده نه لري. هغه وویل متحده ایالات په لیبیا کې مزکنی ځواکونه نه لري. د روسیې د شمالي قفقاز د ناکراره جمهوریت چچنیا کې چارواکي وایي چې په مرکز ګروزنی کې د وسلوالو او امنیتي ځواکونو ترمنځ د څو ساعتونو په نښتو کې لږ تر لږه نه دنه وژل شوي دي. امنیتي چارواکي او د چچنیا مشر وویل وسلوالو چې په درې موټرو کې سپارول نن سهار وختي لومړی په ګروزنی کې د لارو د پولیسو پر وې پوستې برید وکړ او لږ تر لږه درې پولیسي ووژل. د مسکو د تروریزم ضد ملي کمیټې په یو بیان کې راغلی چې د لارو پر پولیسو له حملې وروسته وسلوالو د ګروزنی په مرکزی برخه کې د مطبعې په یوې ودانۍ حمله وکړه او هغه یې ونیوله. په بیان کې ویل شوي چې د امنیتي خدماتو پولیسو او د بیړنیو خدمتونو پرسونلو دا ودانۍ محاصره کړې ده. په امریکا کې د بشري حقوقو یو څارونکي ډله وایي چې پر لپسې څلورم کال دی چې په نړۍ کې انټرنیټي ازادۍ محدودې شي. فریدم هاوس یا د ازادۍ کور په 2014 میلادي کال کې د نت د ازادۍ په اړه په خپل راپور کې چې نن یې خبر کړ ویل چې ایران، سوریه او چین په نړۍ کې د انټرنیټي ازادۍ تر ټولو لوی سرغړون کړي. په دې راپور کې دا هم ویل شوی چې په روسیه، اوکراین او ترکیه کې هم د انټرنیټي ازادۍ وضعیت په چټکه خراب شوی دی. په دې راپور کې د 2014 کال لمی میاشتې څخه د 2014 کال تر می میاشتې پورې د نړۍ په 15 هیوادونو کې د انټرنیټ او ډیجیټلي رسنیو ازادۍ څرګندل شوې دي. او د ملګرو ملتونو د هوا پیژندنې ادارې 2014 میلادي کال تر ټولو تود کال دی. د میټرولوژي نړیوالې ادارې ویل د جنوري او اکتوبر میاشتو ترمنځ په نړۍ کې د تودوخې متوسط اندازه د 2010 کال په نسبت چې تر ټولو تود کال ثبت شوی وو په سلو کې 5.0 زیاته ده. دغه ادارې وایي سږنی تودوخې د سمندر د تودوخې لوړې درجې په نړۍ کې له سختو بارانونو، سیلابونو او وچکالۍ سره مرسته کړې ده.
دوستانو خبرونه مو له ازادې راډیو نه واوریدل. وړاندې په خبرونه کې دا ریپورتونه او موضوعات لرو. دوستانو لکه په خبرونو کې مو چې واوریدل نن په لندن کې د افغانستان په اړه نړیوال کانفرنس دی او په دې کانفرنس کې افغان چارواکي او د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو استازي دا افغان حکومت او افغانستان د خلکو سره په راتلونکو ژمنو او تعهداتو باندې خبرې کوي. زموږ د دې خبرونه ډیره برخه هم دې کانفرنس ته ځنګړې شوې ده، خو پر دې سربیره به نور ریپورتونه ملرو. د افغانستان ستر محکمه د کابل بانک په قضیه کې د خکیلو کسانو په اړه د استناف د ځنګړې محکمه پریکړه تایید کړه. په یو بل ریپورت کې ملدی خبرو چې د افغانستان د کورنیو چارو پخانه وزیر وایي له پاکستان نه دا تمه کول چې د سولې له پروسې سره به مرسته وکړي د وخت ضایع کول دي. ګڼ نور ریپورټونه هم لرو. د ګوډیا چار تنظی پروګرام هم مه هېروئ. دا د ازادۍ رادیو ده. دوستانو په څو شیبو کې په لندن کې د افغانستان په اړه نړیوال کانفرنس پیلېږي. افغان چارواکي په دغه کانفرنس کې حضور لري. ولسمشر او اجرایوي رئیس سربیره یو شمیر وزیران د کانفرنس ته ورغلي دي. زموږ خبریال حمید مومندم د دې کانفرنس ته په خخ لپاره په لندن کې دی. له دې وروسته څو شیبې لاغه سره اوسه لاغه به واورو چې په دې کانفرنس کې کوم موضوعات مطرح کیږي او کوم چارواکي پکې ګډون لري او نور معلومات مایکروفون حمید مومند ته چې په لندن کې دی سپارو.
ډیر زیاته مننه ان صاحب د تاسو او ازادي راډیو اوریدونکو ته سلامونه وایم. څرنګه چې تاسو اشاره وکړه، ټاکل شوی ده چې په راتلونکو څو ساعتونو کې البته د افغانستان په وخت د مازدیګر 4 بجې به د افغانستان په اړه د لندن نړیوال کانفرنس پرانستل شي. د دغه کانفرنس له پرانستلو مخکې د نړیوالې پراختیا لپاره د برټانیې وزیر میرمن ګرینینګ په خپلو افغان رسنیو سره په خپلو خبرو کې د دې کانفرنس په ارتباط باندې ځینې جزئیات وړاندې کړل او ویل چې په افغانستان کې د نوي حکومت له رامنځته کېدو وروسته دا یو ښه موقع ده افغان مشرانو لپاره چې خپل اجنډا در افغانستان لپاره د اداري اصلاحاتو لپاره د اداري فساد پر ضد مبارزې لپاره نړیوالې ټولنې ته وړاندې کړي او نړیواله ټولنه په خپل اجنډا کې را شامل کړي او د خپل خوښې مطابق د دې څخه همکاري او مرسته وغواړي. مېرمن ګرین دا هم ویل چې په دغه کانفرنس کې د بحث یو اساسي موضوع سیمه ایزه همکاري ده. مېرمن ګرین ویل چې تیر ماښام افغان ولسمشر اشرف غني همدارنګه اجرائیه رئیس د پاکستان صدر اعظم نواز شریف سره دوه اړخیز خبرې درلودلې. دوی د سیمه ایزو همکاریو او د اقتصادي همکاریو د پراختیا په څرنګوالي خبرې وکړې او ټاکل شوی ده چې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف نن هم د افغانستان په اړه د لندن په نړیوال کانفرنس کې برخه واخلي. البته یو مسله دا چې د افغانستان حکومت اساسي غوښتنې څه دي او نړیواله ټولنه څه غواړي. مېرمن ګرینینګ البته د نړیواله ټولنې د غوښتنو په ارتباط باندې ځینې څرګندونې درلودلې او هغه دا دي چې باید د فساد پر ضد جدي مبارزه وشي، اداري اصلاحات تدریس شي او د اقتصادي ودې لپاره امکانات برابر شي. دا چې د افغان حکومت توقعات څه دي همدا شیبه د ولسمشر اشرف غني ویان نزدیک فلا سالرزه سره د ټلیفون په لیکه ده. سالرزه صاحب، نړیواله ټولنه خو دا غواړي چې د افغانستان نوی حکومت باید د اداري فساد پر ضد جدي مبارزه وکړي، اداري اصلاحات تدبیر کړي او همدارنګه د اقتصادي ودې لپاره زمینه برابره کړي. خپل افغان حکومت د کومو توقعاتو سره د کانفرنس راغلی دی؟
مننه تاسو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. په لومړي سر کې د افغانستان د حکومت د هغه اجنډا چې د کانفرنس راغلی هغه دا ده چې نړیوالې ټولنې ته دا وایي چې د اصلاحات کوم بهیر چې افغانستان کې به وروسته د دینه په مخ کې دي د اصلي خاوند به خپل افغانان او د نړیوالې ټولنې نه په دې برخه کې مرسته او ملاتړ غواړي تر څو چې دا د اصلاحات بهیر پلی شي او تطبیق شي. نو چوکاټ به خپل د اصلاحات چوکاټ او د مرستو د چوکاټ او د حسابدهي او د شفافیت برخه به خپل د افغانستان بخوا نړیوال ټولنې ته معرفي کیږي او په دغه برخه کې داغونه مرسته او ملاتړ غوښتل کیږي. تاسو به معلومه چې په پخوا اکثره د نړیوال ټولنې لخوا په شرطونو کې خدل کیدل ولدا ځل موږ غواړو چې نړیوال ټولنې ته په صادقانه ډول باندې وو چې موږ خپل ستونزې پیژنو، ستونزې منو، ولدا هغه لپاره د حل لارې هم لرو، د حل لارې وړاندې کوو او دې برخه کې دا هو مالتیات ضرورت لرو. ولې د پخوا کې دا هم نړۍ ته وو موږ تر ابد نه غواړو چې د نړیوالې ټولنې په اوږو باندې یو بار اوسو. غواړو د خپل هېواد لپاره یو داسې اقتصاد رامنځته کړو هغه د اقتصاد هغه اساس او بنسټ کېدو شي، د هغه په ترڅ کې د وخت په تېرېدو سره د افغانستان خلکو ته سوکالي، سوله او ثبات ور په برخه شي.
البته د لندن د اصلي کانفرنس له پیلېدو نه یو ورځ مخکې په لندن کې د مدني ټولنو او د خصوصي سکتور هم ځینې مهمې غونډې ترسره شوې. کوم معلومات چې موږ لرو، د خصوصي سکتور په غونډه کې خپله ولسمشره ګډون درلودلی و. په دې برخه کې کومې اساسي غوښتنې د اقتصادي ودې د خصوصي سکتور د پیاوړتیا په برخه کې مطرح شوې او د افغان حکومت ژمنې په مقابل کې؟
د افغانستان د کانفرنس د افغانستان په اړه د پدری برخه باندې تقسیمي د چا په اوله برخه هغه بنړیواله ټولنې تعهدات د افغانستان لپاره دي چې دا خوندي شي او افغانستان هم نړیواله ټولنې ته خپل کوم جدي سیاسي اراده چې د اصلاحات لپاره لري هغه به وړاندې کوي. سیمه ایز همکاري چې د سیمه ایز همکاري په چوکاټ کې به بیا هم د افغانستان د د اقتصاد د بنسټ او خیر اقتصاد د بنسټ کې کدو د لپاره هغه باندې بحث شي. د پخوا کې هم د خصوصي سکتور وانډ د افغانستان په لا نور پراختیا کې د چي د افغانستان د مول د افغانستان ژوند نړۍ ته داده شي کم تاو چې موږ د اصلاحاتو لپاره لرو هغه باندې باید اسن تر اوسه پورې نور شاک ددن روسته و نشی ولی سپرتیر درمیشتو که چکم اقدامات دا افغانستان حکومت تر سره کړی دي. دغه اقدامات باید په واضح ډول زمونږ هغه سیاسي اراده وښیي. تاسو ته معلومه ده چې په کوم برخو کې حکومت خپل اصلاحات پیل کړي دي. نو زمونږ په باور باندې په هر اندازه چې د افغانستان اقتصاد پیاوړی کېږي په هماغه اندازه د افغانستان خپل افغانستان د سولې او ثبات لوري ته ځي.
ډېره زیاته مننه سالار صاحب چې زموږ بلنه مو ومنله او په خپرونه کې مو راسره ګډون وکړو. د ازادي راډیو درنو اورېدونکو تاسو واورېدل چې افغان حکومت له کومې ځانګړې اجنډا سره د لندن کانفرنس راغلی دی او همداراز نړیواله ټولنه له افغانستان څخه څه غوښتنې لري. یوه موضوع چې زه یادول غواړم هغه دا ده چې د لندن کانفرنس د ټوکیو د کانفرنس په تعقیب کېږي. د ټوکیو په کانفرنس کې له افغانستان سره 14 میلیارډ ډالره د مرستې ژمنه شوې وه چې د شاوخوا د اویو نه د زیاتو مرسته کوونکو هیوادونو او سازمانونو لخوا دغه مرسته ژمنه شوې وه. خو کوم خبره چې موږ د برطانوي چارواکو سره درلودل دوی وویل چې د لندن په کانفرنس کې به کومه نوې ژمنه نه اعلانېږي، بلکې نړیواله ټولنه هڅه کوي چې د افغانستان د نوي حکومت څخه د دوی د اصلاحاتي پروګرامونو د اقتصادي ودې لپاره د دوی د اجنډا او د اداري فساد پر ضد د مبارزې لپاره د اجنډا واوري او د دې د غوښتنې سره سم خپل پروګرامونه تنظیم کړي. همدا شیبه ما سره پرویز کاوه سیاسي شنونکي او جبالت را سره ده. کاوه صاحب، کوم خبره چې میرمن ګرینینګ نن وکړه چې د نړیوالې ټولنې توقعات څه دي او د افغانستان د ملي وحدت له حکومت څخه څه غواړي؟ همداراز دا چې د ټوکیو د کانفرنس په څیر بدل کوم نوې ژمنه اعلان نشي. د دغو مسایلو په پام کې ساتلو سره تاسو د لندن کانفرنس د افغانستان لپاره، د افغانستان د نوي حکومت لپاره، یا د کوم نوي مشارکت چې منځ ته راځي د دې لپاره تاسو څومره مهم بولئ؟
بلا شک نقش دولت افغانستان کانفرنس به دولت افغانستان څومره مهم است. به دلیل که خواستای جنوب دولت افغانستان اینجا مطرح میشه، چون حکومت جدید، دولت جدید به اینجا بسیار متوجه شده میست که اهمیت حکومت وحدت ملی را اینا همیشه متوجه هستن و بهش توجه دارن و همیشه میخواین که برنامه ها و دیدگاه های دولت نو را در رابطه با آینده افغانستان بدانن. جانیا بیشتر متوجه این مسئله هستن که ببینن که خواسته دولت افغانستان از جامعه جهانی، حکومت جدید افغانستان جامعه جهانی چی است. در ضمن جامعه جهانی هم با خواستای دولت افغانستان به کنفرانس آمده، توجه به حقوق زنان، توجه به رشد سکتور خصوصی و ایجاد اشتغال. این مسائل در واقع مسائل است که جامعه جهانی تصور میکنه که با توجه به خصوصا به رشد سکتور اقتصاد و سکتور خصوصی در افغانستان، افغانستان میتونه که وارد یک مرحله باثبات‌تر شود، چون ایجاد اشتغال خودش میتونه زمینه را برای فعالیت های بهتر و رفتن افغانستان به طرف ثبات بهتر فراهم کنه. هم به افغانستان اهمیت داره و هم به جامعه جهانی که در واقع به عنوان پارتنر نه به افغانستان یا همکار نه به افغانستان نگاه میکنه، مشخصا به دولت جدید افغانستان اهمیت داره.
من نه کاوته به لندن د کانفرنس په درشل کې شمول د برتنوي چارواکو سره کوم خبرې درلوده، هغه په دې ارتباط باندې اندېښنه ښودله. که چېرته د افغانستان حکومت له نوې کابینې سره د لندن کانفرنس ته لاړ نه شي، نو ممکن ځینې مواقع له لاسه ورکړي، که څه هم دا به یو ناورین نه وي، اما هغه اهداف چې افغان حکومت غواړي ترلاسه کړي هغه به ترلاسه نه شي. بالاخره هم هغه څه نه وشوه. افغان حکومت د نوې کابینې سره رانغې، بلکې د ځینو سرپرستانو سره او د موینینو په سطحه باندې د ځینو هیئتونو او نمایندګانو سره رانغې. تاسو په نظر باندې دغه به خپله د لندن د کانفرنس یا د لندن د کانفرنس په اغېزو باندې به د دې څه ډول اثرات مرتب شي؟
خو فکر نه میکنم که اثرات بسیار کلانی را برای همکاری جامعه جهانی و بخصوص بریتانیا با افغانستان بگذاره، چون آنگونه که از طرف مقامات افغانستان هم گفته شد، دولت افغانستان نمیخواد که وزیر را که برای چند روز وزیر بوده و از برنامه وزارت خانهش آگاهی درست نداره و کنفرانس لندن بیاره. به اساس کسانی که کنفرانس لندن آمدن میتونن نمایندگی خوب بکنه، چون اینجا بیشتر بحث دیدگاه ها مطرح هست و سیاست گذاری ها مطرح هست و این به صورت بسیار خوب میتونه جناب رئیس جمهور افغانستان و همچنان رئیس اجرایی افغانستان بهتر به نمایش گذاشته شد، تا اینکه افرادی را دولت افغانستان جمعی آورد که نمیتونستن نمایندگی درست بکنن، یا در اخیر برنامه هایی که در وزارت خانه هایشان اتفاق میفته آگاهی درست داشته باشند.
ډیر زړه مننه کاوه چې ان څه د ازادي راډیو اوریدونکو ته یو بل مسله چې یادول غواړم دا چې 13 ورځ د مدني ټولنې په غونډه کې د اجرایي رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله په خپل وینا کې هغه سپارښتنه چې د مدني ټولنو د اساسو لخوا د وزیرانو د ټاکلو په برخه کې چې هغه باید سم کسان دي خدمتګار وي او د اداري فساد پر ضد باید جدي مبارزه وشي اصلاحات تطبیق شي هغه ټولو ته هرکلی وویلو او ډاکټر عبدالله دې خبرې ته اشاره وکړه چې افغان حکومت به د مدني ټولنو سره په ګډه دغه ستونزو د هواري لپاره کار وکړي. البته د دې غونډې وروسته په یو میلمستیا کې چې د افغان پلاوي په ویاړ او د سیمه د هیوادونو د استازو په ویاړ جوړه شوې وه هغه کې هم ډاکټر عبدالله وینا وکړه او ویل چې نړیواله ټولنه باید په دې پوه شي چې د ملي وحدت حکومت د دوی یو رښتینی ملګری دی او د دې د غوښتنو او د دې هغه د کوم پروګرامونو چې دی غواړي پلي کړي هغه د اقتصادي اصلاحاتو په برخه کې دی که د اداري اصلاحاتو په برخه کې دی او یا د اداري فساد پر ضد مبارزه ده هغه څه دی چې ملي وحدت حکومت یې جدي نیسي او د ولسمشر غني په دواړه په دې برخه کې په جدي توګه کار وکړي. بلې ارسه
ډېره زیاته مننه کوو حمید مومند دوستانو چې په لندن کې وو او د لندن څخه یې د نننۍ کانفرنس په اړه د دې کانفرنس د روانو چمتووالو په اړه او د چې افغان چارواکي له کومو چمتووالو سره غواړي په دې کانفرنس کې برخه واخلي په دې اړه یې له هغې ځایه ژوندي معلومات وړاندې کول. مننه ترې کوو. کور ودانۍ ورته ویو په روانو خبرونو کې به بیا هم له حمید مومند سره یو د دې کانفرنس تازه حال به در سره د دلخلي او د میلمنو لخلي شریکو. اوس بلار شو کابل ته او په کابل کې به د عام خلکو نه باورو چې دوی د لندن د کانفرنس په اړه سوي.
زما نوم امین الله د کابل چار اوسیدونکی. موږ د وحدت ملي د حکومت څخه دا خواهش لرو چې دغه کومکونه چې افغانستان خلکو ته دلته کېږي تقریبا کم تر کمه او یا تر اتیا فیصد د کومکونه باید افغانستان د دولت د خوا باید مصارف سي پر ډیر بنیادي او اساسي کارونه.
د لوړ مقامات څخه چې ترسو یو دقیق او یو اساسي برنامه لاندې او هغه وس نه سرل سي نو خود په خود په هغه اداره کې فساد رامنځته کیږي. نو موږ وزنی هله د دولت څخه دا چې په لوړ مقامات لوړ چارواکو باندې فشار ډیر واچي یعنی دغه یو رهبری رامنځته کیږي ټوله کمیټه یې ټوله هغه ټیم چې د دې سره همکار دي باید چې یو دغه سر لاندې وسیږي او دغه پښتنه او تحقیق وسی.
فساد اداري نور د ساده چ لمن زنزي دا ټول زمنګ خپل پلاس ده د ستا پلاس ده زمو پلاس ده وسته چ فساد اداري لمن زونسه لمن زنزي.
موږ عملی قومونه باید واخو نه د کاغذ پر مخ نه د تش په ویلو په حساب فساد اداري تر څو چې مجازات مکافات په دې وطن کې پلی نسی او شته بعد څخه تفکیک نسی هیڅ امکان نه لري فساد اداري د منځ خلاص.
دا کابل دا یو شمیر وسیدونکو څرګندونه وی چې دا لندن دا کانفرنس نه و همدارنګه په افغانستان کې د اداري فساد دوره کوي پاړي خپل هلي څرګندولې. د افغانستان د ولسی جرګې د ملي اقتصاد کمیسون د لندن نړیوال کانفرنس افغانستان لپاره له سیاسي او اقتصادي پلوه مهم ګڼي. دا د کمیسون مرسیال شیرولی وردګ وی چې افغان هیات یاد کانفرنس ته د دوو مهمو امنیتي او اقتصادي طرحې لزان سره وړي او هله د چ نړیوال ټولنې لخوا به ومنل شي. زمو خبريال رحمت الله افغان په دې اړه خغلی وردک سر مرکه کړی.
دا نهایت مهم کانفرنس دی ځکه د نړیوال ټولنې سمره چې هغه ته هوتات کړی دی دغه په حق لا به یو ور بحث وشي او دغه ډیره مهمه خبر شته هغه دا چې د نوې حکومت د نوې هله سره چې راغلی دی او د بخپله ځایګه مشخصه کی چې د وحدت ملي حکومت چې راغلی هغه پاینده کې کار نه کوي شي.
له اقتصادي پرواز سمره اهمیت لري افغانستان لپاره
زه فکر کوم هغه سمره تعهدات چې شوی دي چې 14 میلیارډ ډالر وو دغه په حق لا باندې یو منظم پلان طرح شي او خبرې به باندې وشي او زفو کک یو اقتصادي پلان به طرح شي اقتصادي پروژه به طرح شي د اقتصادي پروژه پاک به یاتمن یو بحث ولري.
او د افغانستان کوم هیئت چې تللی د ولسمشر په مشرۍ باندې کوم طرح لزان سره وړي ده
د ماده معلومات مطابق د دوی مهمه طرح درلود چې واده وا چې پمنیتي حق له باندې خبرې وکړي چې هغه د هر څه ډیر مهم دی دغه په حق له باندې زفو کک ما چې د لندن تاثیرات په پاکستان باندې ډیر زیات دي دوی باید د پاکستان سره خپل دریز واضح کړي چې نور د تورستانو جرړې چې په مملکت کې توې پښې وی دی یا باید پرشي او یا باید کوشش وشي په ایسه ایسه باندې نور د مملکت هدیه کل تورستان د خبرن راو نه وړي. او دوهمه مهمه خبردار چې دوی ایو اقتصادي طرح ایدان سره درلودل زه فکر کوم چې په طرح باندې خبرې کول غواړي
تاسو له نظر د حکومت طرح چې وړي امنیتي او اقتصادي طرح دا به ومنل شي قبول به سي او څومره به ګټوري
چې موږ وګورو چې خپل دواړه ډاکټر صاحبان چلته تللی دي د څنګه واقعا خوبدل شي چې د یو واحد حکومت او واحد اداره راټول رامنځته کړي ده او دغه واحد اداره په ذریعہ باندې غواړي چې د فساد سره مبارزه وکړي او د تروریزم سره مبارزه وکړي او د مواد مخدر سره مبارزه وکړي په دوی کې مدیریتي ظرفیت موجود وي هغه ظرفیت نړیواله ته وښودل شي چې د ظرفیت په اساس باندې موږ کولای شو چې د درې اساسي نقاط چې ما ذکر کړل د دې سره افغانستان مجادله کولای شي او د دې نه ځان خلاصولی شي فکر کوم چې نړیوالو په دې باندې اعتماد وکړي چې د افغانستان رهبري ډېره مهمه ده چې هغه څنګه نړیوالو ته ښودلی شي چې دی د نړیوالو د اتحاداتو لپاره او د کومو اهدافو چې تعین شوي دي په ځان کې دا ظرفیت ایجادولی شي چې هغه اهدافو ته ځان ورسوي که چیرته واقعا دواړه ډاکټر صاحبان په ځان کې دا ظرفیت پیدا کړي چې نړیوالو ته قناعت ورکړي زه فکر کوم نړیوال به وهڅوي چې پاکستان باندې یوه نوه فشار راوړي
تاسو معلومات څه دي د څومره وخت لپاره به نړیوال افغانستان سره د دې کانفرنس له مخې اقتصادي او نظامي مرستې وکړي
اوس خو ډېره مهمه خبرداره چې نړیوال به د افغانستان لپاره یو وخت تعین کړي چې غزه فکر کوم شپږ میاشتې دي چې په شپږ میاشتو کې واقعا هم دغه د موږ چې وایو چې دا یو وحدت ملي حکومت دی حکومت واقعا په افغانستان کې هغه کوم تعهدات شوي دي هغه ته ځان رسولی شي که نشي رسولی دغه نه وروسته به بیا د شپږ میاشتې ارزیابي کېږي ارزیابۍ نه به وروسته بیا دی پریکړه کوي چې اوس د افغانستان سره په کوم اندازه باندې باید کومک وشي آیا د شپاړس میلیارد ډالر چې دوی تعهد کړی دی چې په څلورو کالو کې ورته ورکړي څلور میلیارده آیا دا په کومه طریقه باندې ورکړي یعنې آنلاین آن بجټ کې ورته ورکړي که نه غیر اختیاري یې ورته ورکړي د افغانستان د حکومت پیشنهاد دا دی چې باید د ټوله بودیجه چې مصرفېږي دا د حکومت د لارې انتخاب شي زه فکر کوم بال د افغانستان د رهبرانو په لاس کې دی دوی باید اوس د خپلو شخصي حزبي تنظیمي او سمتي اهدافو نه تیر شي او په ملي روحیه او په ملي انګیزه باندې کار وکړي که چیرته واقعا افغانستان ملت او نړیوالو ته یې وښودلی شوای چې دی د شخصي او د انفرادي او د ګروهي اهدافو نه تیر دي ملي روحیه او ملي انګیزه ایجادوي او د افغانستان د ملي اهدافو دپاره کار کوي زه فکر کوم چې نړیوال آماده دي چې دوی سره کومک وکړي
دوستانو تاسو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ شیرولی وردګو چې تاسو ورسره د لندن د کانفرنس په اړه مرکه اورئ د مدني ټولنې یو شمیر بنسټونه وایي د لندن کانفرنس لژمنو به څارنه کوي او له افغان حکومت سره به د عمل کېدو په برخه کې مرسته وکړي یوسف خان زادران په دې موضوع له کابل تفصیل راکوي
د مدني ټولنو یو شمیر بنسټونه وایي نړیواله ټولنه باید د لندن د کانفرنس ژمنې عملی کړي او د مرسته شوو پیسو د شفاف لګښت لپاره هڅې وکړي د دریم بهیر په نوم د مدني ټولنې غړي وایي لندن کانفرنس په یو مهم وخت چې په هیواد کې نوي حکومت په کار پیل کړی جوړیږي او نړیواله ټولنه باید سر له اوسه له نوي حکومت څخه د مرستو د اغېزمنتیا ډاډ واخلي د دې مدني ټولنو رئیس احمد شاه منګوري د نورو مدني ټولنو سره یو ځای د پنجشنبې په ورځ په یوه خبري غونډه کې وویل دوی د افغانستان پاکله د لندن د نړیوال کانفرنس د ژمنو ملاتړ کوي او له افغان حکومت سره به د عملی کېدو په برخه کې مرسته کوي موږ د لندن د غونډې څخه خپل ملاتړ اعلانوو خو هیله لرو چې نړیوال هم باید هغه ژمنې چې په دې غونډه کې له افغانستان سره کوي پوره او پرې عمل وکړي او موږ مدني ټولنې به دا ځل د دې غونډې شفافیت جدي وڅارو
دا
په داسې حال کې ده چې د لندن کانفرنس د شاوخوا شپېته هیوادونو او نړیوالو سازمانونو په ګډون د پنجشنبې په ورځ د بریتانیا په مرکز لندن کې جوړیږي او نړیوال به افغانستان ته د اوږدمهاله مرستو د ملاتړ ډاډ ورکړي په دې کانفرنس کې چې دا ځل د افغانستان څخه په لسګونو مدني ټولنو غړو او استازو هم برخه اخیستي د نړیوالې ټولنې د مرستو په اغېزمنتیا هم خبرې کیږي خو د یو شمېر مدني ټولنو غړي انتقاد کوي چې د مدني ټولنو اصلي او پوه استازي دې غونډې ته نه دي بول شوي او همدا سبب کیږي چې د مرستو اغېز کم او تطبیق یې د خلکو رضایت حاصل نه کړي د باور د اجتماعي ټولنې مرستیال عزیز الله سروزوال وایي داسې کسان چې اصلا نشي کولی د افغانانو درد احساس کړي یو ځل بیا د لندن په غونډه کې د مدني ټولنو د استازو په حیث دعوت شوي دي
نه غواړو چې خپله ټولنه بدنامه کړو موږ سنتي ټولنه وي افغاني ټولنه موږ افغانان یو د موږ په نوم باندې څوک باید تجارت نه وکړي دا کسان چې لندن ته تللي دي د افغانستان د مدني ټولنې په استازو باندې چا ورته رایه نه ده ورکړې کې ورکړې مهرباني وکړي رایه د سند دی راوړي ولی یو تعداد کسان غواړي د مدني ټولنې نوم بد
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان افغانستان د مدني ټولنو فیډریشن وایي چې په دې غونډه کې شاوخوا 450 د مدني ټولنو استازو برخه اخیستي چې تر ډیره به د مرستو په ښه تطبیق او شفافیت له نړیوالو سره خبرې وکړي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
دوستانو خبرتیا مو د امریکا غږ آشنا رادیو واوریده. د لندن د کانفرنس په اړه مو ریپورتونه واوریدل. له نیمه خبرونو وروسته بیا هم په دې موضوع باندې غږیږو. خو دا چې په لندن کې د افغانستان په اړه کانفرنس روان دی، په متحده عربي اماراتو کې د افغانستان او متحده عربي اماراتو د کرکټ د ټیمونو ترمنځ په دوبۍ کې لوبه روانه ده. لومړی بیټنګ د متحده عربي اماراتو لوبغاړو وکړ چې په ټاکلو 50 اورونو کې 255 منډې وکړي او 9 لوبغاړي وسوځیدل. د افغانستان بالرانو کې حمید حسن د اماراتو 15 لوبغاړي وسوځولي. په جواب کې افغان لوبډلې بیټنګ پیل کړی دی. اوس هم اسمت ساروان د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سر ټکی دروړي.
ټاکل شوی ده چې د افغانستان په اړه د لندن کانفرنس په څو شیبو کې پیل شوي. په دې کانفرنس کې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله هم ګډون کوي. ولسمشر اشرف غنی د بریتانیا د کورونو چارو له وزیر سره په کتنه کې د دوه اړخیزو همکاریو د پراختیا، د نشه یي موادو او پلان شویو جرمونو پر ضد مبارزې او ځینو نورو موضوعاتو په اړه خبرې وکړې. د کورونا چارو پخوانی وزیر وویل چې د امنیتي ځواکونو په لیکو کې ځینې داسې کسان شته چې له وسلوالو مخالفانو سره همکاري کوي. محمد عمر داوودزی چې نن د کورونا چارو وزارت له منصوبانو سره خدای پامانی په غونډه کې خبرې کولې، وویل چې دا ډول امنیتي ځواکونو حکومت ته د لستونې ماران دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری او د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف به نن سره وګوري او تمرکز چي خبري به د اوکراین پر بحران متمرکز وي. د روسیې د شمالي قفقاز د ناکرار جمهوریت چچنیا چارواکي وایي چې په مرکز ګروزنی کې د وسلوالو او امنیتي ځواکونو ترمنځ د څو ساعتونو په نشته کې لشتلشه نه تنه وژل شوې دي. په امریکا کې د بشري حقوقو یو څارونکو ډله وایي چې پرلپسې څلورم کال دی چې په نړۍ کې انټرنیټي ازادي محدودې شي. او د ملګرو ملتونو د هوا پیژندنې اداره وایي 2014 کال به تر ټولو تود کال وي.
دوستانو خبرونه ملازاده رادیو نو اوریدل. تفصیلی زموږ ویب پاڼه کې وګورئ. ازادي رادیو ډاٹ کام مو د ویب پاڼې آدرس دی. اوس هم څو اقتصادي خبرونه.
محترم اردوونکو په مونږ کړي اقتصادي خبرونه ته. اقتصاد وزارت له افغانستان د خیریه موسسو د کارکونکو د وټولو راپور رات کړ. د افغانستان د اقتصاد وزارت دا رات کړ چې د نامنوي لقبله د یو شمیر خیریه موسسو کارکونکو له دغه هیواد وټلې دي. له افغانستان د خیریه کارکونکو مسله وروسته له هغه مطرح شو چې وسلوال مخالفینو تیرشن به په کابل کې د یو بهرني موسسې پر دفتر برید وکړ او د دغه دفتر درې بهرني او یو افغان کارکونکو وژل. له دې وروسته راپورونه خپاره شول چې د یو شمیر خیریه موسسو کارکونکو له افغانستان وټلې دي. خو د اقتصاد وزارت سرپرست حکیم خان حبیبی وایي چې دا کارکونکي د کریسمس د رخصتۍ په خاطر خپل هیوادونو ته تللي دي. ټاکل شوی و چې د کندهار ولایت څخه انار د روسي هیواد ته صادر شي، خو د سړو خونو د نشتون له کبله دا کار وځنډید. د کندهار د سوداګرۍ خونې مرستان محمد یونس محمد ازادي راډیو ته وویل چې په دې ولایت کې د سړو خونو نشتون د دې سبب شوی چې روسي ته د کندهار انار تر ټاکلي وخته ونه رسیدل او دا صادرات راتلونکي کال ته وځنډیدل. دغه ولایت د سوداګرۍ خونې چارواکي وایي که د انارو حاصلات ته نړیوال بازار جوړ شي، د خلکو اقتصاد به ښه او خلک به نور د مخدره موادو کښت او تولید څخه لاس واخلي. او نن د کابل په بازارونو کې افغاني د ځینو بهرنیو اسعار سره په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 50 افغاني او 15 نوي پوله، یو یورو 1 افغاني او 30 پوله، یو انګلیسي پوند 9 افغاني او 10 پوله، یو سعودي ریال 15 افغاني او 15 پوله، د اماراتو یو درهم 15 افغانۍ او اویا پوله، زر ایراني تومن 10 افغانۍ او 10 پوله، او زر پاکستاني کلداري 1515 افغانۍ.
دوستانو تاسو زموږ غږ آزادۍ رادیو نه اورئ. زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 8 بجو نه د ماښام تر 8 بجو پورې په منځنۍ صفه 12.9 په ټول افغانستان کې اوریدل شي. همدارنګ د افغانستان په ګڼو ښارونو کې د آزادۍ رادیو خبرونه د FM 100.5 هم خبريږي او انټرنیټ لري بیا نو چې هر چیرې کولای شئ زموږ د ویبپاڼې لارې زموږ خبرونې په مستقیمه توګه واورئ او همدارنګه زموږ ریپورټونه، خبرونه، مطالب او نیوز پروګرامونه له عکسونو او نور تفصیل سره زموږ په ویبپاڼه کې وګورئ. د ویبپاڼې پته مو ده azadiradio.com. د لندن کانفرنس نن په لندن کې جوړیږي. دا د افغانستان په اړه یو کانفرنس یو ټاکل شوی دی چې د افغانستان په وخت 4 بجو په شاوخوا کې به پایل شي. په دې غونډه کې نړیوال افغانستان څو وختن لري په دې اړه په کابل کې د برتانیې د سفیر او د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي سرګندونې د احمد شیبر په ریپورت کې اورو.
د افغانستان نوی مشران هڅه کوي چې د لندن کانفرنس کې للوی دي سره اړیکې ډېرې نشته کړي. کابل دا هڅه په داسې وخت کې کوي چې وروسته له 15 کلونو بهرني محارب پوځیان له افغانستانه وځي او لا هم په دغه هیواد کې سوله نه ده ټینګه شوې. د لندن په کانفرنس کې د نړۍ د لسکونو هیوادو او مرستندوی مؤسسو استازو ګډون کړی دی او د ملي وحدت حکومت سره باندې 2 میاشتې مخکې جوړ شو. د لندن له کانفرنس دا تمه نه کیږي چې افغانستان ته به نړیوال پیسې ورکړي. څو ولسمشر اشرف غنی او اجرایی رئیس عبدالله د خپلو اصلاحاتو پلان روښانه کړی. د افغانستان لپاره د بریتانیا سفیر ریچارډ سټاک ازادي راډیو ته وویل چې د لندن په کانفرنس کې دوه مهم موضوعات څېړل کیږي.
هغه څه چې موږ وینو د افغانستان د ملي وحدت حکومت نوې جوړ شوی حکومت دی. نو دوه مهمې موضوعګانې دي چې بحث به پرې وشي. اول، دا غونډه به نړیوالو ته د اجازه ورکړي چې د افغانستان د ملي وحدت حکومت پیاوړی کړي. نو دا غونډه د حکومت د پلانونو څخه د ملاتړ په خاطر ده. د دې غونډې یوازینی کلیدي سند چې به پرې بحث وشي د اقتصادي اصلاحاتو لپاره د افغان حکومت لخوا چمتو کیدونکی سند دی چې همدا اوس د افغان حکومت له لوري آماده کیږي او زما په باور تقریبا بشپړ شوی دی. د دې غونډې دویم هدف د نړیوال ټولنې او افغان حکومت ترمنځ د اړیکو غځول او تمدیدول دي. لکه تاسو چې پوهیږئ په تیرو 2 کلونو کې د دواړو لورو لخوا لوړې ژورې موجودې وي.
د لندن په کانفرنس کې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف هم ګډون کړی دی. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ډانیل فیلډمن ازادي راډیو ته د لندن د کانفرنس په اړه روانه اونۍ وویل چې تر ټولو مهمه دا ده چې د افغانستان مشران د خپل هیواد د اقتصاد، ټولنیزو چارو او سیاست په برخه کې نړیوالو ته خپل نظر څرنګه څرګندوي. موږ د دوی هغه پراخ نظر ته ګورو چې دوی د لندن په کانفرنس کې را برسېره کوي چې د اداري فساد پر ضد او د بشري حقونو په ارتباط څه کوي او څه ته به ادامه ورکوي. یوه برخه هم دا ده چې په 2012 کال کې د ټوکیو په کانفرنس کې د حساب ورکولو دوه اړخیزې ژمنې به تازه کیږي چې د راتلونکو څه باندې 6 میاشتو په مخه به د حساب ورکولو یو چوکاټ تیار شوی وي چې په دې اړه به بیا راتلونکی کال جګپوړي چارواکي غونډه کوي. نړیوال په افغانستان کې اداري فساد ته اندېښنه لري. د شفافیت د نړیوالې ادارې د وروستي سروې له مخې افغانستان په نړۍ کې 4م هیواد دی چې اداري فساد پکې ډېر دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له 10 د ماښام تر 12 له ازادي رادیو واوري.
دوستانو، دا د ازادي رادیو ده. د افغانستان د کورنۍ چارو پخانی وزیر وایي چې له پاکستان نه دا تمه کول چې د سولې له پروسې سره همکاري وکړي د وخت ضایع کول دي. محمد عمر داوودزی نن په کابل کې په یوې غونډه کې وویل چې په افغانستان کې د سولې ټینګښت لپاره تر ټولو ښه لاره دا ده چې امنیتي ځواکونه پیاوړي شي او افغان حکومت له قوي دریځ څخه خبرې وکړي. نسیم شفق په دې اړه ریپورت لري.
د کورنۍ او چارو پخوانی وزیر محمد عمر داوودزی له پاکستان نه دا تمه کول چې د افغانستان د سولې له بهیر سره به همکاري وکړي او تکراری نسخه بولی او وایي چې اسلام آباد به په دې برخه کې هیڅ همکاري و نه کړي. ښاغلی داوودزی د پنځشنبه په ورځ په کابل کې یو غونډه ته وویل چې پاکستان د افغانستان د سولې د پروسې په برخه کې آزمایل شوی هیواد دی او بیا یې آزمایل تیروتنه ده. هغه سرګند کړه چې د افغانستان په خوانی ولسمشر حامد کرزی د دې هیواد د سولې له بهیر سره د پاکستان د صادقانه همکارۍ د ترلاسه کولو لپاره ډېری هڅې وکړي خو دا هلې ځلې ناکامې پاتې شوې.
که چیرې په دې تمه ناست یو چې پاکستان زموږ مسله حل کړي یا طالبان د خبرو میز ته راولي، دا خیال خوب محال او جنون دی. هیله ده زموږ ولسمشر له تیرو تجربو نه په ګټه اخیستنې په دې اړه بیا کتنه وکړي او نوي ابتکار او لاره غوره کړي. باید نویو نسخو ته مخه کړي، پخوانۍ نسخې نورې زړې شوې دي.
د افغانستان د کورنۍ او چارو د پخوانی وزیر د سرګندونې په داسې حال کې مطرح کیږي چې په دې وروستیو کې له وسلوالو طالبانو سره د جمهور رئیس محمد اشرف غنی د پټو خبرو د پیلیدو په اړه راپورونه خپاره شول. که څه هم افغان چارواکو او وسلوالو طالبانو تر اوسه د سولې د پټې خبرې نه دي تایید کړي، خو د افغانستان د سولې عالي شورا ویلي چې د سولې پروسې د بریا لپاره د افغان حکومت له ټولو هڅو نه ملاتړ کوي. په عین حال کې د افغانستان د کورنیو چارو پخوانی وزیر وایي چې سولې ته د رسیدو یوازنۍ لاره د افغان ځواکونو پیاوړي کول او له یو قوي دریز نه خبرې کول دي. د ښاغلي داودزی په خبره په افغانستان کې روانه جګړه سیمهیز اړخونه لري او دا هیواد د سیمهیزو سیالیو په میدان بدل شوی. هغه وویل چې په افغانستان او سیمه کې د موجوده جګړې او ستونزو د حل لپاره د سیمهیز ائتلاف جوړېدو او د امریکا جدي همکاریو ته اړتیا شته.
حل لار په یو سیمیز ائتلاف کې ده چې د امریکا متحده ایالات یې په دې سیمه کې د امنیت د ټینګښت لپاره جوړ کړي. اوسنی نام نه یوازې د افغانستان مسله نه، بلکې سیمیز ستونزه ده او حل لار یې هم د سیمې په سطح د یو ائتلاف رامنځته کېدل دي.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی څو ورځې وړاندې سعودي عربستان، چین او پاکستان ته یو د بل پسې سفرونه وکړل او د نورو مسایلو ترڅنګ هڅه وکړه چې د سولې له پروسې سره د نوموړو هیوادونو همکاري ترلاسه کړي. تر دې وړاندې د افغانستان پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی ویلي و چې په افغانستان کې سوله لومړی د امریکا او بیا د پاکستان په لاس کې ده، سره له دې چې اسلام آباد ډیر کله ژمنې کړي چې د افغانستان د سولې له پروسې سره به همکاري وکړي، خو افغان چارواکو او خلکو تل ویلي چې پاکستان پر خپلو کړیو ژمنو عمل نه کوي او تر دې وروسته به هم د افغانستان پر وړاندې دوګونی سیاست پر مخ بوزي.
دوستانو و موریدل چې د افغانستان د کورنیو چارو پخانه وزیر محمد عمر داودزی وایي له پاکستان څخه دا تمه کول چې د سولې په بهیر کې به مرسته وکړي د وخت ضایع کول دي. دا رادیو ده. د افغانستان سترې محکمې د کابل بانک په قضیه کې د ښکېلو کسانو په اړه د استناف د ځانګړې محکمې پریکړه تایید کړه. د عدلي او قضایي ادارو چارواکي وایي په دې اقدام سره د کابل بانک د قضیې د څېړنو یوه مهمه برخه وتړل شوه. په دې اړه نور معلومات له کابل د رحمت الله افغان په ریپورت کې.
لا څه باندې دو میاشتنیو څېړنو او اقداماتو وروسته بلاخره سترې محکمې د کابل بانک په قضیه کې د ښکېلو تورونو کسانو په اړه خپله وروستۍ پریکړه اعلان کړه. د افغانستان په لویه څارنوالۍ کې د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې عمومي رئیس سید عالم اسحقزی وایي چې تمیز یې وروستۍ محکمې د کابل بانک د قضیې په اړه د استناف د ځانګړې محکمې پریکړه تایید کړې ده. ښاغلي اسحقزی چې د پنجشنبې په ورځ یې له ازادي راډیو سره خبرې کولې وویل په دې اقدام سره د کابل بانک د دوسیې د څېړلو یوه مهمه برخه پای ته ورسېده.
یوه برخه یې بشپړه شوه. هغه څوک چې تښتېدلي تر تعقیب لاندې دي چې دغه موارد یې پاتې دي، خو لومړۍ برخه چې حکم تحقیق او محاکمې وي هغه بشپړې شوې. دا مهال د تطبیق او تنفیذ پړاو کې یو.
د افغانستان په لویه څارنوالۍ کې د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې عمومي رئیس همدارنګه وایي هغه کسان چې د کابل بانک په قضیه کې ښکېل دي او دا مهال له هېواده بهر دي د نیولو لپاره یې هڅې دوام لري. نږدې یوه میاشت وړاندې د استناف ځانګړې محکمې د کابل بانک د قضیې په اړه خپله پریکړه اعلان کړه. د دې پریکړې له مخې د دې بانک پخوانی مشر شیرخان فرنود او مرستیال خلیل الله فیروزی هر یو په لس کاله بند او دواړه په څه باندې 500 میلیونه ډالر نغدي جریمه محکوم سول. همداراز یادې محکمې د عبدالغفار داوی، حسین فهیم او محمود کرزی په ګډون د کابل بانک د یو شمېر نورو سهم لرونکو ملکیتونه هم کنګال کړل. په ورته وخت کې له اداري فساد سره د مبارزې عالي ادارې پخوانی مشر وایي چې افغان حکومت باید د کابل بانک د ټولو اختلاس شویو پیسو د بیرته ترلاسه کولو لپاره جدي اقدامات وکړي.
دا مهمه وه چې له دې بانک څخه د ملت تلف شوي 912 میلیونه ډالرو نه څومره یې بیرته حاصل شوي او څومره ملکیتونه چې تر مراقبت لاندې وو په ښه بیه پلورل شوي. زموږ لپاره مهمه مسله دا نه ده چې څو تنه له یو نه تر لسو کلونو په بند محکوم شي. ښه به دا وي چې د خلکو غلا شوي پیسې بیرته ترلاسه شوي وای او بانکداري اصلاح شوي وای.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان په لویه څارنوالۍ کې د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې عمومي رئیس وایي چې یوازې په تیرو 20 ورځو کې نږدې 12 میلیونه ډالر د کابل بانک له پوروړیو څخه ترلاسه سوي دي. د افغانستان د محاکمو د پریکړې له مخې تر هغه به د کابل بانک د پوروړیو ملکیتونه کنګل وي چې بانک ته د قرض ټولې پیسې نه وي سپارلې. کابل بانک په 2010 میلادي کال کې ها وخت دیوالي کې دو سره مخ شو چې د دې بانک سهمدارانو ورڅخه څه باندې 900 میلیونه ډالر په غیر قانوني ډول وایستل. تیر حکومت له ډیرو هڅو سره سره ونتوانید چې د کابل بانک زیې سوي پیسې حصول کړي، خو اوسنی ولسمشر اشرف غني د لوړې له مراسمو سره سم د دې قضیې د بیا څېړلو حکم وکړ. یو شمېر افغان کارپوهان وایي چې د ملي وحدت حکومت په دې ډول اقدام سره کېدای سي چې په افغانستان کې د اداري فساد مخه ونیول سي.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د بشري حقوقو په خوندیتوب پورې د نړیوال ټولنې د مرستو د دوام مشروطه کول مهم بولی. دا کمیسیون رسلاغه دا څرګندونه کوي چې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ویل نړیوال ټولنې بشري حقوقو او اداري فساد سره مبارزه د مرستو د دوام شرطونه بللي. کارپوهان هم دا شرطونه مهم بولي خو امنیت ته تر دواړو لومړیتوب ورکوي. سفی الله استانګزی په اړه رپورټ لري، ورپسې د ګوډي اچار پروګرام مهیروي.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي که څه هم د دغو حقوقو د خوندیتوب لپاره ډېری هڅې شوې، خو اوس هم ضروری ده چې لازمه پاملرنه ورته وشي. د دغه کمیسیون ویاند رفیع الله بیدار د پنجشنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل د ملکیانو تلفات، د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی، د خسارې نه جبران، د بیان ازادي، د کوچنیانو او تعلیم حقونه هغه موارد دي چې باید نړیواله ټولنه د پوره کېدو لپاره هڅې وکړي. ښاغلی بیدار وویل ښه ده چې د پاسنیو مواردو د ترلاسه کولو او د شته لاسته راوړنو خوندیتوب او دوام د نړیوالې ټولنې د مرستو د دوام شرط وي.
د بشري حقوقو وضعیت سره دې چې په دولس کالو کې پرمختګونه کړي دي، ولې اوس هم قابل د توجه ده. ډېر مهمه ده چې دغه حکومتونه چې کېږي دا په دې پورې وتړل شي چې څنګه پرمختګ شي دغه بشري او تداوم د هغه کارونو چې بشري حقوقو په دولس کالو کې لاسته راوړلي دي، د دې لاسته راوړلو د استحقاق په خاطر باندې، د حقوقو په خاطر باندې او د هغوی د نورو پرمختګ په خاطر باندې دا پیسې باید ولګول
شي. ښاغلی بیدار وایي که څه هم تېر وخت کې هڅې شوي، خو ټینګه سیاسي اراده د ډېرو بشري ناخوالو او ستونزو د له منځه وړلو لپاره ګټوره تمامېږي او نوی حکومت دې مسئلې ته جدي پاملرنه وکړي. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا متحده ایالاتونو ځانګړي استازي دانیل فیلډمن څه موده مخکې ازادي راډیو ته ویلي وو چې نړیوالې ټولنې له افغانستان سره د خپلو مرستو دوام په دغه هیواد کې د بشري حقونو او اداري فساد په مبارزې مشروطې کړي دي. افغانستان تېر وخت په نړۍ کې د اداري فساد له پلوه په مخکښو هیوادو کې راته، خو د نوي سروې له مخې د اداري فساد د کمیدو له امله څلورم ځای ته ښکته شوی دی. کارپوهان له فساد سره د مبارزې په برخه کې د نوي حکومت ژمنې او د کابل بانک د دوسیې روښانه کېدل د فساد د کمښت په لوري مثبت کارونه بولي. د پوهنتون استاد او حقوقي کارپوه نصرالله ستانکزي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل ښه ده چې نړیواله ټولنه خپلې مرستې د بشري حقونو په احقاق او د اداري فساد په مبارزې مشروطې کړي، خو که امنیت نه وي دا دواړه مسئلې لانجمنې پاتې کېږي.
دواړه مسئلې عمده بلې خبرې پورې تړاو لري چې هغه د امنیت مسله ده. کنه په غیر لري کې په افغانستان کې ډېره بیا د بشر د حقوقو په هکله ډېر دیالس کلو کې ډېر لاسته راوړنې رامنځته شوي. اداري فساد په دوو جهاتو کې باید مطالعه شي. یو دا ده چې عملا اجرایوي حالت خلک فساد کوي، فساد اخته دي، رشوت اخلي. بل حالت اهمالي حالت د خپل فساد ګڼل کېږي، په ظرفیت وجود نه لري. نو زه فکر نه کوم چې د سې په اتوماتیک ډول کوم ډېر لوی بدلون راشي. زمان غواړي دواړه مسایل د په تنګ نتیجه نه ورکړي.
نړیوالې ټولنې له دې مخکې هم د توکیو او شیکاګو په نړیوالو غونډو کې له افغانستان سره د خپل مرستو دوام د بشري حقوقو په خوندیتوب او د اداري فساد په مبارزې مشروطې کړې وي. کارپوهان وایي د په پام چې د لندن په کانفرنس کې هم نړیواله ټولنه له افغانستان سره خپل مرستې اعلانوي، ضروری ده چې بشري حقوقو او له اداري فساد سره مبارزې ته پام وشي او افغان حکومت هم په دې برخه کې داسې طرحې وړاندې کړي چې ټول سره موافق ووسي. صفی الله ستانکزی، ازادي رادیو، کابل.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي رادیو د دیموکراسي ملاتړ.
اچار اچار اچار
د سشي اچار
د ګوري اچار.
جوړونکی ننګیار ناشنا.
وګوري دونکو سلام. نوی حکومت هماغه سي زوړ پاتې دی چې دا به څه وخت نوی کیږي؟ مطلب مو نوی وزیران، نوی والیان او نور نوی چارواکي دي، او که زاړه حکومت تعویز پې کړی دی چې نوی نشي. زموږ ژوند هم همداسې دی چې شیان مو نوی کیږي خو ژوند مو هماغه سي زوړ او بې مزې پاتې دی. خدای پاک دی نور خیر را پیخ کی چه ده تل پارا هم داسی زاره پاتی نشو. ده خپراونه پا پیل که مو حق دری کنجا میز تا بیایو چه ده کابل بانگ ده شریکانو دشتمونه یو ده منجمت که دو پاک لجور شوی او ده هیواد ستر ستر متخصیصین باس ور بانده کوی.
د ګوډې اچار خپرونې قدرمن اوریدونکو، نننی ترې کونجا میز ته مو د پیسو په برخه کې څېړونکي ګل افضل پیسمړ صاحب، د بانکونو د چارو کارپو ګلریز اکاونټي صاحب او د پیسو ساتلو د چارو ماهره اغلې سپینه روپۍ راوستلې دي. ټولو ته ښه راغلاست وایم. درنو میلمنو او قدرمنو اوریدونکو، لکه څرنګه چې خبر یاست، نوی حکومت د زړه حکومت زړې شوې خبرې بیا نوې کړې او د مطبوعاتو بازار پرې تود کړ. دغه زړه موضوع د کابل بانک د سپیره کولو او لوټولو موضوع ده چې نوی حکومت غواړي په نوي ډول مطرح او حل کړي. دا چې د کابل بانک د جارو کولو خبره به کوم ځای ته ورسیږي، کار نه ورسره لرو. مونږ یوازې د کابل بانک د اوسنیو حالاتو په اړه له راغوښتو میلمنو سره بحث کوو او وبوینو چې څه ترې جوړیږي. ښاغلی ګل افضل پیسمر صاحب، لکه څنګه چې تاسو د پیسو په برخه کې ډېرې څېړنې کړي دي، نو دا پوښتنه به درڅخه وکړم چې څارنوالۍ د کابل بانک د ځینو هغو شریکانو شتمنۍ منجمد کړي دي کومو چې د بانک د جارو کولو په وخت له کابل بانکه وړې وې. نو که تا اورېدونکو ته دا روښانه کړې چې پیسې څنګه منجمد کېږي، مهرباني به مو وي.
مطبوعات هم بلا کوي، پیسې په خپله منجمد دي، ځکه یا نوټ وي چې له کاغذه جوړ شوی وي، او یا هم پولیسیا وي چې له اوسپنې جوړ شوی دي. او که چالک فزیک لوستی نو په دې پوهیږي چې کاغذ او اوسپنه جامد شیان دي. د ما په نظر یا ته نه یې پوسوي او یا هم راپورټ والا د مایع او جامد توپیر نسی کولای. زه دا دیرس کاله کی چې مختلف څېړنې کوم، خو له دغه ډول سوال سره نه یم مخ سوی چې د پیسو د منجمد کېدو خبره دی پکې. دا خبر دې چیرته اوریدلی دی؟
له مطبوعات مې اوریدلی دی. پیسمر صاحب، دلته خبره د مادې د درې ګونی فزیکی حالت نه ده، دلته د پیسو د منجمد کېدو خبره ده.
ګور انجلۍ، که د ما خبره غلطه درته ښکاري، لا اکاونټي صاحب نه پوښتنه وکړه.
سمه ده، د بانکونو چارو کارپو اکاونټي صاحب، ته څه پکې وایې؟
د پیسو له منجمد کولو څخه مقصد دا دی چې پیسې بندل سي. په بانکونو کې پیسې په غټو بندلونو کې پرس کوي او دې ته د پیسو منجمد کول وایي. او دا کار د دې لپاره کیږي چې ډېرې پیسې په واړه وجم کې د ساتلو او لیږدولو لپاره جوړې شي. نو کله چې نوی حکومت د کابل بانک د لوټولو پخوانۍ پیښې ویرولی دی، نو اوس غواړي پیسې منجمد یعنی بندل کړي چې همې ساتل اسانه سي او همې لیږدول.
اکاونټي صاحب، ته هم په غلطه لاړې، د پیسو منجمد کول دې ته نه وایي.
ته اوس موږ ته توحید کوې که څنګه؟ موږ د تا د عمر قدر څېړنې کړي دي، د تا د وزن په اندازه مو کتابونه لوستي دي، او اوس توحید راته کوې؟ پیسمر صاحب، ای که ځې
ته کېنه، چېرته ځې؟ بس ته به دوام ورکړو.
زه نور خپل توهین نشم برداشت کولی.
اکاونټي صاحب وبخه، تا غلط فکر وکړ، ما هیڅ کلام د توهین خبره نه ده کړې. اغلی سپین روپۍ، ته څه پکې وایې؟
زما په نظر پیسې ښې دي، که هغه مایع وي او که منجمد. خو له دواړو شاغلو څخه هیله کوم چې احساساتي کېږي دي نه، او بس ته دې په ارام اصابو ادامه ورکړي، ځکه چې زموږ اورېدونکي خواران همدا اوس خپلو راډیوګانو ته د همدې لپاره ناست دي چې پوه سي چې د کابل بانک د شریکانو پیسې ولې منجمدې شوې، او د پیسو منجمد کېدل څه ته وایي.
خیر اوسې، همدا مې مقصد و.
ګوره، روپۍ هغه وخت منجمدې کېږي چې منجمد مواد پرې واخیستل شي، لکه اوړه، رخت، موټرونه، ماشینونه او نور منجمد شیان. او هغه وخت مایع ورته ویل کېدای سي چې مایع شیان لکه تیل، معدني اوبه، کوک او فانتا او نور مایع شیان پرې واخیستل شي. نو له پورتنی تعریفه واضح معلومیږي چې د کابل بانک د شریکانو په پیسو به یې هم جامد شیان اخیستي وي، او اوس به وایي چې پیسې منجمد شوې، په داسې حال کې چې د هغوی پیسې مخکې هم منجمدې وې، او له ورورو وروسته یا بنڈل بنڈل په بارنی بانکونو کې کښې ښودلې او یا یې هم منجمد شیان لکه ځمکې کورونه کښتۍ الوتکې او نور شیان پرې واخیستل د کوم یوه کمایې وي او د تیلو کاروبار یې پرې کړی وي.
تاسو هم په غلطه لاړئ. د ما مقصد دا دی چې
د تا مقصد دا دی چې ولې منجمد یې کړې؟
هو زه دغه بس به پرېږدو. پیسامر صاحب، ته دا راته ووایه چې دغه د پیسو د منجمد کېدو کار ښه و که بد؟
د ما په نظر په دې کې حتماً کومه سیاسي خبره سته، که نه منجمد کېدو ته یې څه اړتیا وه؟ هغه هم بیا په دې بحراني حالاتو کې.
سپینې روپۍ ته څه وایې پکې؟
ښه هم ده او ښه هم نه ده، د حکومت کار دی نو.
اکاونټي صاحب ته څه پکې وایې؟
د ما په نظر په دې وخت کې د پیسو منجمد کولو ته هېڅ ضرورت نه و، ځکه ژمی را روان دی، ټول شیان بې له هغه منجمد کېږي.
د میرمنو په ضد د تاوتریخوالي نړیواله ورځ ولمانځل شوه. د یوې غونډې له حاله مو خبروو چې څه پکې تیر شوي دي.
ښځې نن دیا چلم هم نه دي تازه کړی.
ستړی مشې، چېرته تللی وې؟
غونډې ته. ته خو لږ چای راوړه چې ستړی یم.
د څه شي غونډه وه؟
نن د ښځو پر ضد د زور زیاتۍ نړیواله ورځ وه ښځې. په همدې اړه په جوړه شوې غونډه کې مې ګډون وکړ.
د چا لخوا جوړه شوې وه؟
د ښځو لخوا.
نو بیا تا هلته څه کول؟ که ځینې سړي هم غوښتي وو.
او ښځې دا څه وایې؟ ټول سړي وو، ښځو یې یوازې انانسري کوله.
ټول سړي وو؟
وو، ګمان کوم چې درې څلور ښځې هم پکې وې، خو ډېرې شریفې ښځې وې. د غونډې په پای کې دوو تنو خبرې هم وکړې او له میړونو څخه یې ډېره زیاته مننه وکړه چې د دوی په جوړه شوې غونډه کې ګډون وکړ. خبرې یې وکړې او د ښځو پر ضد تاوتریخوالی وغانده. هغوی څو ځله دا وویل چې که سړي نه وي ورسره، دوی هېڅ هم نشي کولی او دوی د خپلو سړیو په واسطه حمایه کېږي.
نو سړیو په خپلو ویناو کې څه وویل؟
هغوی وویل چې نران باید د ښځو پر ضد تاوتریخوالی ونه کړي، ښځو ته د هغوی حقوق ورکړي او په ټولنه کې د ښځو رول ته احترام ولري. یوه خو لا دا هم وویل چې کله غونډې ته راتلم نو خپلې مېرمنې ته مې وویل چې که دې ډوډۍ پخه کړې وي او د کور کارونه نه وي، غونډې ته راسره لاړه شه. خو هغې وویل چې اوس مې اوړه لامده کړې دي او که لاړه شم نو هغه تروه کېږي. نو چې مې ولیده معذرت یې معقول دی، پرې مې خوده. ما ویل ځه، د تا نمایندګي هم زه کوم.
نو تا هم خو زه خبره نه کړم، زه به هم تللې وم او په غونډه کې به مې برخه اخیستې وه.
ولې زه د تا نمایندګي نشم کولی؟
کولی شي، خو زه په خپله چې وای ښه به و، ځکه چې د موږ په اړه وه.
ښځې، کاشکې هلته نورې مېرمنې هم وای. ټول میړونه راغلي وو، نو ځکه د تا ورتګ لازم نه و.
ګوره، تېر کال دی د ښځو د نړیوالې ورځې د لمانځلو غونډې ته هم پرېنښودم.
ګوره و ښځې، هلته هم ټول سړي راغلي وو. ویدیو مې درښکاره نه کړه، پرته له انانسري او دوه تنو مسؤلینو چې د غونډې فنډ یې اخیستی وو. تا بله ښځه پکې ولیده؟
نو د دې غونډې ګټه به څه وي چې میړونه پکې برخه اخلي؟
ګوره و ښځې، ګټه یې دا ده چې میړونه پکې اصلاح کېږي او چې میړونه اصلاح شول له میرمنو سره هم ښه رویه کوي.
څنګه به پکې اصلاح شي؟
خو هر یو وینا کوي او په خپله وینا کې هم دا وایي چې ښځو ته باید خپل حقوق ورکړ سي، د ښځو خوارانو سره باید تاوتریخوالی ونه شي، ښځو ته د تعلیم حق ورکړ سي. آخر چې هر څومره بې شرمه هم سي، له دغو خپلو خبرو به وشرمېږي او اصلاح به سي.
سړیه، ته سرچپه غږېږې. باید ښځې ګډون وکړي چې هغوی خپل مشکلات مطرح کړي او د حل لارې ورته پیدا کړي.
مه لیونۍ کېږه، ښځې چې سره یو ځای سوې خبره نور هم خرابېږي او دښمني سره زیاتېږي. لږ ځان پوکه.
ولې؟
خو یوه چې د بلې ښې جامې، ګاڼې او نور شیان وویني زور ورکوي او کینه ورسره کوي. له هغه ښه دا ده چې همدغه میړونه د دوی په هکله فکر وکړي او د حقونو حاصلولو لارې چارې یې وروښيي.
نو سی دا خونه چا خړلې دي
سبدر تو وایم خزي پدا اکل تر اوسه په یو غونډه کې هم څه نه دی ویل شوی او ګومان کوم چې سړی ته دا خبره مهمه نه ښکاری
نو تاسو په خپل ویناو کې څه وایي
خزي مونږ دا وایو چې خزه د کور څراغ دی خزه د نر ګاڼه ده خزه په یو لاس زانګو زنګوي او په بل لاس جهان خزه مور ده خزه خور ده خزه میرمن ده خزه د میړه د ژوند ملګرې ده نور څه ووایو ه زه ته ووایه که کومه خبره ستا په ککره کې درګرځي ووایه چې هغه هم ووایو
هېڅ یوازې د ښځو غونډو ته ښځې ور پرېږدئ
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي وو عبدالله صمدي عبدالرحمن سپوږمۍ ستاره مینی حسین حکمت او صادق سپنغر کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ بکسونو شمیرې مو دادی کابل 441 کندهار 22 کندوز 1 خوست 1 او جلال آباد 4